السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمه 12 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2014 کال د دسمبر 28 نیټه دا ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پاکستان لخوا پر پاک افغان پوله د امنیت زیاتولو د پیپلز ګوند د پخواني مشر بنظیر بوټو د شپږم تلین د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په بهر تللو پابندي په بلوچستان کې د کان کیندونکو احتجاج د فاټا په اړه د موجوده حکومت د پالیسیو د افغانستان او سیمې په اړه تفصیل درکو خو ول زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
پاکستان ویلی له افغان وسلوال طالبان سره د امنیت خبرې د افغان حکومت خپل ځمواري ده. افغانستان د هلمند چارواکي وایي په شمالي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان د نفوذ مخنیوي لپاره خاص قانون پورته کړی دی. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین د پلویان ترمنځ په نښتو کې لشتر لږه څلور تنه وژل شوي دي. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاحکار وای له افغان وسلوالو طالبان سره د امن خبري د افغان حکومت خپل ځمواري ده او پاکستان به یوازې مرسته کوي. سرتاج عزیز پرون مشر لیډو سر په څنګه مرکه کې ول پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، البته ور سره غیر رسمي اړیکی لري.
تاریخ پر کار دے ټول د افغان سټیک هولډر جوبل سره خبرې ترې وکړي. موږ صرف ځواداري نشو اغستې، کوشش کولی شو مدد وکړو.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي د سولې عالي شورا په مرسته له وسلوالو طالبان سره خبرې وکړي، خو وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیرانو په یو خپل مرکزی حکومت د بجلی د خالص ګټي صوبې ته د ورکول غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبایي حکومت په بلنه رابلل شوی یو جرګه کې له مرکزی حکومت د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یو مشاورتي جړه داله جوړه سو. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق په دې اړه پرون مشال لیډو تول
میو ایڈوائزری کونسل جوړ کو او د صوبے د حقوق د پاره د پیسلې وشو چې کوم د بجلی خالص منافع ده کوم د وسه پورې مرکزی حکومت مونږ ته نه درا کړې، هغه د غختلو مونږ مطالبه وکړه او مونږ دا وی چې دلته کوم ګیس پیدا کیږي په هغه ول د خپل صوبے ضرورتونه پوره کول پکار دي. که چې دلته صنعتي یونټ بالکل بند شو او یو دوه درې پاتې دي، کدا حالې نو هغه هم په ختمېدو شي.
د بجلی د خالص ګټې پر سر لانجه د مرکزی او صوبایي حکومت منځله لسی زورای سره روانه ده، خو لا تر اوسه په بشپړ توګه حل شوی نه ده. د پاکستان حکومت ویلي د پخوانی ولسمشر جلال مشرف پر ضد به د خداري د تورونو فیصله عدالت کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د جمعې پر ورځ په جاري شوي بیان کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي حکومت تیار دی چې د جنرال مشرف ناروغه مور په ځانګړې الوتکې کې پاکستان ته راولي چې دارنګه د هغې علاج وکړي او له خپل زوی سره ژوند تیر کړي. په جنرال مشرف په 2009 کال کې په هیواد کې د هنګامي حالت د نافذولو تور دی او په دې لړ کې پر نوموړي د غداري مقدمه جوړه ده. د بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعې پر ورځ د مزدورانو اتحادیه د خپلو تشتولسو ملګرو په اړه احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره د کوټ پرس کلب مخې ته وسوه. دوی غوښتنه وکړه چې د سې شنبې ورځ د هرنایي له شارک سیمې څخه تشتول شوي اته کان کیندونکي دي خوشې کړل شي. یو مظاهره کوونکی محمد زمین مشال ریډیو ته وویل که چېرته ملګري خوش نه سي نو هړتال به وکړي.
سواد کی کور کی کور کی کوشنیا یتیمانان ټول جال کورونی کی هر چا په کور کی ویر دی. سواد کی مونږه د حکومت ادارس کوشي مهربانیو کی زمونږه د سړی بیا سرش مونږه ډیر خوشاله یو کنه را لې بیا خو خامخه یو ورتال کولې کار بندو لار بندو.
تر دې وړاندې هم په بلوچستان په واري واري کان کیندونکو تشتول سوي او ځینې وخت بیا وژل سوي هم دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د بلوچستان په پنجګور ښار کې د خپل یو فعال غړي وژنه غندلې ده. د جمعې پر ورځ په جاري سوي یو بیان کې سازمان ویلي د دوی فعال غړي احمد جان بلوچ ته تیرې دوشنبه پر ورځ په پنجګور کې پر موټر سایکل سپورو چې وسلوالو ډزې ورباندې وکړې، وروسته د علاج لپاره کراچۍ ته یوړل شو چې هلته یې سا ورکړه. سازمان وایي تر دې وړاندې هم د دوی ملګري وژل سوي چې وجه یې دا ده چې قاتلانو ته له قانون استثنا ترلاسه ده. هیومن رائټس کمیشن له پاکستاني حکومت غوښتي چې د احمد جان قاتلان ونیسی. د افغانستان د هلمند چارواکي وایي په شمالي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ مخنیوي لپاره خاص ګامونه پورته کړي دي. د برتانیې د فوج لوی درسیس جنرال سر پیټر والد پرون یوې برتانیې ورځپاڼې ته وویل د هلمند هغه شمالي سیمې چې برتانوي ځواکونو له طالبان نیولي شاید د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته بیرته طالبانو ته په لاس ورسي. خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک مشال ډیډو ته وویل د دې ولایت شمالي ولسوالۍ به ډېر ژر د طالبانو له موجودیته پاک کړي. په افغانستان کې څه د باندې 10,000 برتانوي پوځیان دیرول، خو یو شمېر برتانوي سرتیري سږ کال خپل هیواد ته ستانه شول. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي حکومت په پام کې لري چې د راتلونکي کال تر پایه افغانستان خپل ټول جنگي پوځیان وباسي. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي دي. دغه شخړې پرون په دې پسې وسوې چې تېر اونۍ فوج ملاتړي حکومت اخوان المسلمین په رسمي توګه یو ترهګر تنظیم اعلان کړي. د 4 وژل شوو سربیره د مصر د روغتیا وزارت په قاهره او 4 نورو ښارونو کې د 80 کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. بلورته د مصر د کورنۍ چارو وزارت څرګنده کړي چې د ښځو په ګډون یې 215 تنه نیولې دي. چارواکو اخوان المسلمین ډله په دې پسې تورستي ډله وګڼل چې د سې شنبې په ورځ په یو ځان وژونکي برید کې 14 تنه ووژل شو. اخوان المسلمین ډلې ویلي چې دوی دغه 14 نه ده کړي. د جولای په میاشت کې فوج منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لري کړي. نوموړي د اخوان المسلمین له مشرانو دی. له ولسمشرۍ دغه له لرې کېدو سره سم وخت په وخت پوز او د اخوان المسلمین د پلویان ترمنځ اخو ډال رامنځته کیږي. پولیسو د ترکی په استنبول ښار کې پر مظاهره کوونکو انسوګي استعمال کړي، پر پلاستیکي ګولۍ او ډزې قربان کړي او پر هغه وبښندل دي. مظاهره کوونکو د درغلیو د یوې پیښې له امله د وزیر اعظم رجب طیب اردغان د استعفا غوښتنه کوله. پولیسو د ترکی په مرکز کې هڅه وکړه چې یو مظاهره خوره کړي. په انکره کې یو مظاهره وبخښي د جمعې پر ورځ دغه مظاهره وروسته تر دې پیل شوه چې یوې محکمې د عدالت ته هغه نوي فرمان د نافذولو مخنیوی وکړي چې له مخې یې پکار دی چې پولیس خپل جګپوړي چارواکي له تحقیقاتو خبر کړي. په عین وخت کې د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي چې د ده پر ضد دغه شور ماشور د بهرنیو یو سازش دی چې د ترکیې د غیر مستحکم کولو لپاره دی. خبرونه پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوریدو. تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري پاکستان وایي باید پر پاک افغان پوله دوانه هیوادونه د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند 13 ورځې دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو شپږم تلین اول مانځلو. د پاکستان حکومت وایي پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د بهر تللو اجازه نشي ورکوله. د فاټا د پارلمان غړي او مشان وایي باید حکومت د قبایلي سیمو په اړه په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي. او په کوټه کې کان کیندونکو د خپل تختول شو ملګرو لپاره احتجاج پیل کړي.
کورونی هر چا په کور کې ویر دي سواد کې مونږه د حکومت ادارس کوشش مهرباني کوي چې زموږ د سړي بیا تر راش مونږ به ډیر خوشاله یو کنه رالی بیا خو خامخې ورتال کولې کار بندو لار بندو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت وایي د دې لپاره چې افغانستان د جنگیالو د تګ مخنیوي وشي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله کنټرول زیات شي. په کامی امنیت او د بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار د مشال ریډیو افغان څنګ سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د پاکستان یا هم د هند لاسوهنه د هیڅ چا په ګټه نه ده. سرتاجی زول د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر پاکستان کې دی چې له هر چا سره کتلې شي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح ناورو.
د پاکستان چارواکي وایي هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله څار زیات کړي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار وویل دغه شدیده څارنه به د امن په ټینګښت کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دې توګه به د هغو کسانو مخنیوی وسي چې ویل کیږي افغانستان ته د جګړې لپاره ځي.
پورے دا بارڈر کلاو دے خلق راضی بغیر دا ڈاکومنٹس نہ یا ویزے نہ نو اگے تو وجہ سرا دو مسائل دی دل سنا خلق زی نو اغال سکے گلے کے چے دا تاسو طرف نہ منگ مانڈے ال تکے کاؤنٹر کراس بارڈر ایکٹیویٹی کی گی او ہم کی گی نو سو پورے بارڈر مینیج نشی رندا مانے کول گرا دا شانتے چے فوجی نہ لاچ دا امریکہ نو اگے کدا اعتماد دے چل تبا حالات خراب سی لگ دے دا ان امپلائمنٹ ولے چے باز تکم خلق خرچے کئی اگر چے کم شی روزگار با کم شی
سرتاج عزیز وای د سرحدی مسایلو په اړه به د سرحدی کمیسیون پر اتلونکو غونډه کې خبري او باسونه وسی دغه په خبره هغه کسان چې پاکستان ته ځي باید د پاکستان ویزه یا هم نور اسناد ولري شغلی عزیز هله و شو د چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتی انتقال به په شډول بشپړ شي په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکر خپل یو پخوانی خبره بیا تکرار کړه وی ویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري خود افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې په مسله کې همکاري ته چمتو دی شغلی عزیز تر دې مخکې په اگست میاشت کې د پاکستاني و شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلی و هیواد په هغه صورت کې په افغانستان کې لسوهنه ډډه کوي چې هند کومي افغان ډلې ملاتړ او د واک دخله ډډه کول هڅه ونه کړي پاکستان وخت نا وخت په افغانستان کې د هند پر نفوذ اندیشنه څرګنده کړې ده خو سرتاج عزیز اوس وایي د افغانستان په کورونی چارو کې لسوهنه ستونزه نه حلوي
دا یو اتمی هغه مخکې دا اعتمالو د خلکو د خیالو چې موږ ته کې مداخلت کوو طالبان یې مایه ډیر کوو دا وی کاونټر په تور باندې د هندستان دا اوسو دغه هندستان مخکې نادر نه سره تعلقات خو موږ او هندستان سره دا خبرې کړې دي چې دې کې دا ترداري چې دا یو یا بل سره ټیک ده چې هغه خپل منو کې څه فیصله وکړي هغه ټول ته باندې ټیک دی یو فیورټ او بل ډبل فیورټ دا موږ هلته کې مداخله چې دي دا د افغانستان معاملات نه ښکاري
په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکر سرتاج عزیز وایي د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دی او پاکستاني امن په بشپړ توګه تضمین کړی دی شغلی عزیز ویل چې ملا برادر د افغانستان د سولې عالی شورا لغړو سره کتلی او لنور کسانو سره هم کتلی سي
نو خالی وی ای سی ملاقات کړو استاد خپل مرضی له چنت تل غواړي او دوباره کوشش کوي چې دا وی ملاقات نو شي نو سکیورټی نو وغیرہ ورکو سو پر ځل تر زمینه دی وراري دا خو هغه ملاقات کې خپل شهزادانو سره ملاقات کولی شي خپل فیملی سره کولی شي دا ای سی ډیلیګیشن سره وګ دا وی ملاقات کوي او زلو دی
افغان دولت لډيري مدیره هيسي هڅه کوي د ملا عبدالغنی برادر په مرسته له طالب وسلوولو سره روغې جوړې ته زمينه برابر کړي سرتاج عزیز د پنځمې پرز ویلی و په افغانستان کې غیر یقیني وضعیت د پاکستان لپاره یو ګواښ دی او په پوره غور سره وضعیت څیړو ولسمشر حمید کرزی د لندیا قوس په لومړیو کې په مشورتي لوی جرګه کې ویل چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده افغان چارواکو په ورور پاکستان تورن کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او د کوټې د شورا د فعالیتونو مخنیوي نه کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي
مشال ریډیو ته غوږی د جمعې پورس د سین صوبې په نو ډیرو غړي خدا بخش کې د بنظیر بوټو د شپږم کلین په مناسبت جوړ شوی جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری او دغه ګوند نورو مشرانو وینا به وکړي د جلسې ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری ویل په عملی سیاست کې د برخه اخیستلو او د شان د وسوالو طالبانو پر ضد د جنگ اعلان وکړ په ډیره نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي
جلسه ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری اعلان وکړو چې هغه په عملی سیاست کې برخه اخیستل شروع کړی دي نو موري زیاته کړه سیاست د خلکو خدمت دی او په دې خدمت تر سره کولو کې د هغه مور بنظیر بوټو او نیکو ذوالفقار علي بوټو وینه توی کړی دا او نو موري هم په دې برخه کې هر قرباني ورکولو ته تیار دی دی وای زه واپس کېدلې نشم دا زما خاوره ده او د دې ساتنه که د زهرو پیاله وي نو ای خلکو دا پیاله ما په خپلو لاسونو کې اوچا تکړه د پیپلز ګوند سرپرستی اعلی د خپل تقریر زیاتره برخه په پاکستان کې موجودو وسلوالو ډلو باندې نیوکو ته ځانګړې کړې وه هغه ویل تر څو پورې چې وسلوالو په ځمکه وسلې نوي خودلې د وجل شوو خلکو فدیه یې نوي ورکړي او مذهبي لږکیو په اړه یې د میثاقي مدینه په څیر لوزنامه نوي کړي د دې شرطونو ترمنلو پوری د دوی سره خبرې اترې کول بے معنا دي نو موړي د طالبانو په ضد د جنگ اعلان وکړو او زیاته کړه د مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو دغه عناصر وجلیدا
طالبان پاکستان ایک بے گناہ
دی وای تحریک طالبان پاکستان یو بیګونا مېرمن او زما مور وجلی دا دوی زمنګ پوجیان وجنی سکولونو ته تلونکو ماشومانو باندې حمله کوي او په چرچونو او جماعتونو کې چاودنې کوي او د دې ټولو نه بده خبره دا ده چې دوی دا هر څه د اسلام په نامه کوي. بلاول بټو په عمران خان هم سختی نیوکی وکړي او وی ویل چې عمران خان په خپلو کړو لوزونو کې ناکام شوی دی او هغه د خپل ناکامۍ د پټولو او د وسلوالو طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وجنې په غبرګون کې نوموړي د نیټو سپلای ودرولو لپاره احتجاجي ناشتي شروع کړي دي. دی وای پاکستان او ټول نړۍ د ترهګرۍ سره مخ ده او دا د احتجاجي ناستو او لاریونونو سره نه حل کیږي. دا د کرکټ لوبه نه ده چې د بیټ په تاوولو سره به کار وشي. دا ډیره پیچلې مسله ده. هغه ویل په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د نواز شریف سره مرسته کوي خو د دې ترڅنګ هغه په نواز شریف هم نیوکې وکړې او وسنی وسلوال او نواز شریف دواړه یې د ضیاء الحق زیږنده وبلله. بلاول بټو زرداری وویل پنجابي اسټابلیشمنټ نه غواړي چې پیپلز پارټي په واکمنۍ کې راشي. په تیرو ټول ټاکنو کې ټګۍ شوي او هغه پخپله او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او الطاف حسین باندې دا فشار راوړل شوی وو چې دوی د ولس منځ ورنشی او د ویډیو لینک للارے د ټاکنو کمپین و چلوی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت ویلي د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد به د غداری د تورونو فیصله عدالت کوي. په یو بیان کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي حکومت تیار دی چې د جنرال مشرف ناروغ امر په ځانګړي الوتکه کې پاکستان ته راولي چې دارنګه د هغې علاج وکړل شي. په دې اړه تفصیل مو لږ سات وړاندې د مشال ریډیو د همکار نه پوښتلو.
ترکو د تیرو سورزو راسه داسې کنګوسه چلے دی چې گنی پرویز مشرف ته به داسې پټلار یا خفیا لار ورکولی شي چې د غرنګ هغه دوبه ته لړ شي او داغه چې کومه د پرویز مشرف چې کومه مدعا وا بیا به سند های کورټ کې هغه یو درخواست هم جمع کړو چې پاغه کې خواص شوی چې د نوم چونکی حکومت په ایگزیټ کنټرول لیست کې یا په هغه فهرست کې چولې زو کې د ملک بهر نشي تله نو باید چې د نوم اوخ کلی شي دغه فهرست نه ځکه چې د مور په دوبه کې د هغه بیمار ده او بوډه هم د دې غواړي چې د هغې د علاج او د خصمانۍ لپاره هلته لړ شي دوبۍ کې هغې سره ملاقات وکړي. د هغې وروستو بیا داسې پرویز رشید څوک چې د اطلاعاتو د خبرتیا او د خپرونو وزیر دی هغه پرون داسې یو بیان جاری کړو چې داسې هیڅ قسم خبره نشته نه د پرویز مشرف سره مخکې حکومت سره ډیل کړی دی نه ورسره اوس د ډیل کولو سره اراده شته او تر څو چې دغه خبره ده چې د مور بیماره ده نو حکومت دا کولی شي چې هغې بس یو خصوصي الوتکه ولیږي او د هغې الوتکې د لارې هغه پاکستان ته راولي چې دلته د خپل زوی سره هم ملاقاتو کی او دلته کې د غرنګ د هغه علاج یا د هغه چې کومه خصمانه ده یا نور درملنه ده چې هغه هم دلته کې پاکستان کې هغه ممکن ده هغه کې دی شي. دا رنګ د پرویز مشرف په حواله سره چې دا هغه د کیس پسې کیږي یا د هغه سره آیا حکومت غواړي چې هغه پریدي یا خوشی کړي په دې باندې د پرویز رشید وینا وه چې دا کیس چونکه په عدالت کې دی او عدالت ته حکومت ټول چې سونه هم ثبوتونه دي سونه هم د ګواهانو فهرست یا نور څه دي د پرویز مشرف خلاف هغه ټول حکومت عدالت ته جمع کړي دي او اوس د عدالت فیصله ده چې عدالت د پرویز مشرف سره څه قسمه سلوک کوي هغه ته څه قسمه سزا ورکوي اوس د عدالت ثواب دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا حکومت او د صوبې د خزانه په خوانو وزیرانو په ګډه له مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع د صوبې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د مالی ستونزو د حل کولو لپاره د جرګې د سرخط لاندې د غونډه 13 ورځ د پختونخوا د مشر وزیر سراج الحق په مشرۍ کې ترسره شوه چې پکې د پختونخوا د خزانه پخوانی وزیرانو حاجی عادل فرید الرحمن سلیم سیف الله نوابزاده محسن علی خان عبدالرؤف خټک او شاراز خان ګډون وکړو او د دې غونډې وروسته تیر ماخام د پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق د دغه یادو پخوانی د خزانه د وزیرانو ترڅنګ په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې لومړی غونډه کې دوی د مرکز نه د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره یو مشاورتي کونسل جوړ کړو، کوم چې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په پخواني فاینانس منسترانو مشتمل وي.
یو ایډوایزری کونسل جوړ کړ او د صوبې د حقوقو لپاره دا فیصله وشوه چې کوم د بجلی خالص منافع ده، کوم د اوسه پورې مرکزي حکومت مونږ ته نه ده راکړې، هغې د غوښتلو مونږ مطالبه وکړه. او مونږ دا وی چې دلته کوم ګیس پیدا کیږي په هغه ول د خپل صوبې ضرورتونه پوره کول پکار دي، ځکه چې دلته صنعتي یونټ بالکل بند شو او یو دوه درې پاتې دي، که دا حالې نو هغه به په ختمېدو شي. دې د وجې نه مونږ دا غوښتنه کړې ده چې خیرات مه راکوئ، چې زمونږ کوم حق دی نو هغه به خامخا درنه غواړو که په خوښۍ که په زوري.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د پښتونخوا د خزانې یو پخواني وزیر نوابزاده محسن علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې او مرکز ترمنز د وسایلو د تقسیم لپاره د ای جی این قاضي فارمولې سالیسی ټریبیونل او مشترکه مفادات کونسل د سوري لاندې د بعضې وسایلو د تقسیم او بقایجاتو فیصلې هم شوې دي، خو په دغه فیصلو مرکزي حکومت پوره پوره عمل نه کوي.
زته خو ډیر شوې ده جی، نېشنل فاینانس کمیشن اوارد او د کونسل اف کامن انټرست فیصله چې کوم شوې، خاص کر د قاضي فارمولې باره کې، هغه امپلیمنټیشن نه کیږي. بقایجات خو پیدا یعنی بقایجات خو ډیر دي، خو چې کوم فیصله شوی کنه په هغه باندې دی امپلیمنٹ نه کوي.
هم په دې لړ کې د اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی مشال ریډیو ته وویل چې که یوې خواته مرکزی حکومت ته د 1991 پوری د خیبر پښتونخوا ورپوري 1500 اربه روپۍ صوبې ته نه دي ورکړې شوي، نو بلې خواته کله چې د بجلی د خالص منافع د دغې لانجې فیصله په 110 اربه روپۍ وشوه، نو تر دې دمه مرکزی حکومت هغه پیسې لا هم صوبې ته نه دي پوره کړي.
او 110 اربه روپۍ چې دا غي 110 اربه روپۍ بیا د عوامي نېشنل پارټۍ په وخت کې ملاو شو، د دې فیصله شو هغه جرګې سره یو سالیسی کمیشن جوړ شو، دغه پیسې بیا په قسطونو کې په 2.5 اربه روپۍ میاشت کې به ملاوي دي. نن د 15 کالو تیرېدو نه پس هم په هغې کې 2.5 اربه روپۍ پاتې دي. ورسره د فکر وړ خبره دا ده چې هغه 6 اربه روپۍ هر کال ملاویدل دي، هغې کې هم اوسه پورې 4.5 اربه روپۍ د تیر کالم دوی ته پاتې دي، او د دې کال خو یوانم نه ده ورکړي.
د پښتونخوا د سینیئر وزیر سراج الحق په وینا د مرکزی حکومت نه د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره به دوی د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیمان د غړو غونډه هم په نږدې راتلونکي کې رابلي، او په مرکزی حکومت به په دې لړ کې په هر ډول فشار اچوي.
مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې د جمعې په مازیګر د مزدورانو د اتحادیې لخوا د تختول شو کانکیندونکو د تختولو پر ضد احتجاج شوی، او دغه احتجاج کوونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی تختول شوي ملګري د زر تر زره راخوشي کړل شي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته یو شمېر مزدورانو د هرنایې له شارک سیمې څخه د تښتول سویو کانکیندونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ، او د تښتول سویو مزدورانو د ژر تر ژره او صحیح سلامت راخوشي کولو غوښتنه یې کول. د مزدورانو اتحادیې له حکومت غوښتو چې د هرنایې او شهرګې په شمول په نورو سیمو کې د ورته پیښو مخنیوی وسي، تر څو د دوی په خبره مزدوران په ساړه زړه خپلې مزدورۍ ته خلاص شي. د محمد زمین په نامه وطن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د کانکیندونکو تر تښتولو وروسته په سواد کې د هغوی ټولو کورنۍ په سخت تکلیف کې دي، او که یې تښتول سوي مزدوران ژر تر ژره راپرې نه شودل نو ټول مزدوران به د کار نه کولو اعلان وکړي.
په سواد کې کور کې کوچنیان یتیمانان ټول جاړي، کورونه کې هر چا په کور کې ویر دي. سواد کې مونږ د حکومت تدارس کوو چې مهرباني وکړي زموږ د سړي بیرته راشي، خو مونږ به ډېر خوشحاله یو که نه رالی بیا خو خامخا یو هړتال کولې، کار بندو، لار بندو.
احتجاج کوونکو مزدورانو وویل په بلوچستان صوبه کې له مودې راهیسې مزدوران په خاصه توګه کانکیندونکي تښتول کیږي او وژل کیږي، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ هم کړی نه دی. د مزدورانو د اتحادیې مشر پیر محمد کاکړ وویل مزدوران چې کله په یوه نامه او کله په بل نامه وژل کیږي، له هیڅ یوې ډلې یا سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، بلکې له خیبر پښتونخوا او افغانستان څخه یوازې او یوازې د مزدورۍ لپاره همدلته راځي.
دا ول واقع نه ده په مارواړ کې دا واقع وسوله په یو ایم سی یونایټیډ ماینز کې واقع وسوله په مچ کې واقع وسوله کنسټرکشن کمپنیان کې واقع سیوی ده په خوسن په تربت په گوادر کې دا واقع سیوی ده په ټول صوبه کې و جنې خلک د مذهبي منافرت په نامه وزنی جنې خلک دا دي چې د صوبو د لسانیت په نامه وزنی لیکن موږ یو خبره کوو چې د مزدور چې دی هغه د سیاسي اړیکې نه لري دی راضي خپل مزدوري کوي خپل د بچیانو د رزق لپاره نو موږ د خلک ته مو دا خبره کوو چې ورور د دې سره ستاسو بنده ده
د پیر محمد کاکړ په خبره حکومت ار وخت هم دا ادعا کوي چې هر تشتول سوی کسب د تشتون کو له منګولو څخه خلاصوي خو د په خبره تر اوسه هیڅ هم کړی نه دی دا چې دا ځل د مزدورانو د اتحادیه له حکومت سره کومې خبرې سوی کیا پیر محمد کاکړ یې په جواب کې وویل
حکومت خو گرد عمر دغت بھی خبر کی چی بھائی ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ جلد جلد گرفتار کر لیا جائیں گے دادوی خبر خود ہی ٹول صبح چھ دا اغوا برائے تاوان کے ساتھ نو دا ہم دا اس دا تو کسان دا خبر روان شاید اغوا برائے تاوان خبر ہی اچھا خبر ہی خمر لگیا یو سر صوبائی گورنمنٹ سم انتظامیہ سم انشاءاللہ زر زر بھائی حل بے ہو سی کچیر نہ ہوتی بے عمر خپل احتجاج چھ دی اغب تب دوام ورکو
بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د صوبای وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د شارک سیمه د تشتول سوي مزدورانو په حق له اړوند چارواکو ته امر کړی چې د تشتول سوي کان کیندونکو د راخوشي کولو لپاره دی جدي ګامونه پورته کړل سي هلته د پښتنو ملت پال او حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم ویلي چې داسې پېښې د پښتنو دښمن قوتونه کوي چې دغه ګوند په خبره حکومت به یې نور د ورته پېښو د مخنیوي او د مزدورانو په شمول د هر وګړي د ژوند د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي
مشال ریډیو ته وګي که هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره په ځینې قانون کې بدلون راوستل شوی خو تر اوسه پورې دغه اصلاحات نه دي عملي شوي قبایلي مشان وایي چې موجوده حکومت خپله توجه پنجاب او لاهور پورې محدوده کړې او دوی ته د قبایلو د ستونزو احساس نشته بلخوا کارپوهان د اصلاحاتو نه عملي کېدل یوه وجه د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو کمزوري هم په ګوته کوي په دې اړه تفصیل د ګل ایاز ناغرو
د پاکستان تیر حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره په قانون کې ځینې بدلونونه راوستي وو چې پکې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې ترمیم هم شامل وو د دې ترڅنګ په قبایلی علاقو کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخاباتو او د پولیټیکل ایجنټ اختیارات کمولو په اړه قانون هم مخې ته راغلی وو خو د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او کارپوهان په دې اندي چې تر اوسه پورې هغه ترمیمونه نه دي عملي شوي په پیښور کې د قبایلی سیمو خبريال احسان داوړ وای چې د تیر حکومت دا خبره په پام کې و چې قبایلو سره زیاتې کیږي خو د قبایلی سیمو په اړه د موجوده حکومت کارکردګي مایوسونه ده
کوم نوې حکومت راغله چې موږ ډېر ته وقاعت یو ورنه د اوس پر خو چې څومره د ذکر کړدګي د قبایلو سره دا خو چې دوی دا سنجیدي چې دا خلک څومره په کړاو کې دي څومره په مصیبتونو کې دي هغه مخکې حکومتونو چې کم ترمیمات او کم بدلون راوستل غوښتل په قبایلی سیمو کې اغه په حواله سره هم بالکل سنجیدہ نه ده او چې کم اغه اقدامات کړی دي کم قوانین یې جوړ کړی دي یو څه صد هم په قبایلی سیمو کې ماته حکومت کم په نظر نه دی راغلی چې څه تلا غوښوي وي
دا احسان داول په خبره په قبایلی سیمو کې نه خو د پولیټیکل انتظامی طاقت کم شوي او نه هم د اجتماعي قانون کې سبب دون راغلی بلخوا په قامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلمان غړو پخوانی پارلمانی مشر منیر اورگزی وای چې د موجوده حکومت لوړپوري چارواکي د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو کې سنجیده نخکاری
بالکل صفا او سترا او کلیر خبره داده چې نو حکومت حکم دا کنه دا صرف لاهور او پنجاب پر محدود ده اسلام آباد کې محدود ده یی د قبایلی سیمو سره ایوا زرا هم مینا او محبت نشته هغه اندازات دینه لګوي شي چې قبایلی ممبرانو بلوري دي د صدر مملکت د پروګرام نا صفاتی مشون بلی ویدو اونا انکور وکو آل تلو ندو سلول میشتی کی گی وزیر ازم پسی دردو تاج تا وزیر دخیلہ هم سر دو میشتو نال
منیر اورگزی زیاته کړه چې تیر حکومت د یو سل لس کلن جمود ختم کړو خو په هغه ترامیمو یو فیصد هم عمل نه دی شوی بیا د فاټا پخوانی پارلماني غړی اخونزاده چټان هم په دې دریز دی چې د ملک نور برخو پر تله قبایلو ته حقوق نه ورکول کیږي خو په جمهوریت لارو به خپل حل زلو ته دوام ورکړي
دا چې نور ډیر ادارې دي چې هغه لګې وي چې کوشش کوي ان شاء الله تعالی مونږ دا خیر لرو چې ډیر ضرب مونږ د دې حکومت دې طرف ته توجه راوګرځو او د دې توجه به حاصل کړو چې قبایل هم یو د احساسي محرومۍ ښکار قوم دي
د قبایلی سیمو خبریال احسان داول د اصلاحاتو د نه عملی کېدو یوه وجه د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي هم غړي چې دوی په سمه توګه په پارلیمنت کې आवाज نه دی پورته کړی.
حیران یم قبایلی سیمه نه اصل پارلیمنټریان اوس پورې په پارلیمنت کې موجود دي چې د دې باوجود د خلکو صرف هغه چې کوم مطلب دی هغه د خپل ځان جوړول دي د خپل عوامو یا د قبایلی سیمې لپاره نه خو چاته ټولنه سوچ کړی دی نه چاته پارلیمنټریان سوچ کړی دی او نه بل چا داسې سوچ کړی دی.
بل پلو پخوانی د پارلیمان غړی منیر اورګزی په دې اند دی چې دا گورنر په څوکۍ دی یو با اختیار کس وګمارل شي
یو حل د وزیر اعظم ذاتی تور باندې دلچسپی وخی او وزیر اعظم یو تکړه او یو سنجیده یو انس یو تکړه ایڈمنسٹریټر گورنر ول دی سره دی مکمل اختیار
کارپوهان دا هم به چې تیر حکومت کې د فاټا غړو سره یو واخه موقع وا چې په تلسم ترمیم کیه دا خبره هم شامل کړي وي چې په قبایلی سیمو کې د هیواد د نور برخو په شان قانون نافذ کړي شي.
مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاحکار وایي له افغان وسلوالو طالبان سره د امن خبري د افغان حکومت خپل ذمہ واري ده. سرتا چیزیز پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول پاکستان پر افغان طالبان کنټرول نه لري خو البته غیر رسمي اړیکې ورسره لري. د خیبر پښتونخوا حکومت او د دې صوبې د خزانه پخواني وزیرانو په یو خپل مرکزي حکومت د بجلی د خالص ګټه صوبې ته د ټول غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبایي حکومت په بلنه راغوښته سوې یوه جرګه کې له مرکزي حکومت د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یو مشاورتي ډله د پاکستان حکومت ویلي د پخواني ولسمشر جنرال مشرف پر ضد به د غداري د تورونو فیصله عدالت کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د جمعې پر ورځ په جاري شوي بیان کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي حکومت تیار دی چې جنرال مشرف ناروغ مور په ځانګړې الوتکې کې پاکستان ته راولي چې دارنګه د هغې علاج وسي او له خپل زوی سره ژوند وکړي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د جمعې پر ورځ د مزدورانو اتحادیې د خپلو تشنوسو ملګرو په اړه احتجاجي مظاهره وکړه. د غوښتنه وکړه چې د سه شنبې په ورځ د هرنایي له شارک سیمې څخه تشنوت سوي اته کان کیندونکي دي خلاص کړی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د بلوچستان په پنځګور ښار کې د خپل فعال غړي وښنه کندلې ده. د جمعې پر ورځ په جاري شوي بیان کې سازمان ویلي د دوی فعال غړي احمد جان بلوچ د تیرې دوشنبه پر ورځ په پنځګور کې پر داس وشتل سو چورسته به په کراچي کې ساور کړه. د افغانستان د هلمند چارواکي وايي په شمالي ورسوالۍ کې د وسوال طالبانو د نفوذ مخنیوي لپاره خاص قانونه پورته کړې دي. په مصر کې د پولیسو او افغان مسلمان د پلویان ترمنځ په نشته کې لشتلشه څلور تنه وژل شوي دغه شخړه پرون رامنځته شوې ده. پولیسو د ترکیې په استنبول ښار کې پرون پر مظاهره کوونکو انفوګیس استعمال کړي په پلاستیکي مرمۍ ډزې کړي او پر هغوی اوبه چلولې دي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوریدو او اوس هم رازو کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته چې د مشال همکاران یې مهمه برخه تاسو ته بیانوي.
نن جنگ ورس پڼ خپل اداري کې وای چې د لادرکه کسانو مسله د یو مهذب ملک په هیڅ د پاکستان په لمن تور داغ دی او سپریم کورټ د آئین او قانون مطابق د دې مسلې د حل لپاره لګیاري کار کوي. اداري وړاندې لیکي چې یو شمیر لادرکه کسان د مختلفو ادارو د قبضې نه بازیا وکړي شوی هم دي خو په درځونو نور وس هم داسي کسان شته چې د هغوی هیڅ درک نه لګي او په دې کې زیات شمیر د بلوچستان سره د تعلق لرونکو ده. د چا په حق چې دا تاثر عام دی چې دوی یې بغیر د ثبوت او قانوني جواز اوچت کړی دي. اداریه زیاتوي چې حکومت له پکار دی چې د دې مسلې د حل لپاره نور هم کوټلي ګامونه پورته کړي او چې څوک هم د دوی په لادرکه کولو کې ککړ دي چې د هغوی خلاف د قانون مطابق کاروایی وکړي شي او د هغوی نه لادرکه کسان راخوشي کړي شي او د ملک په ګډ ګډ کې د قانون او آئین عملداري په ځای کړي شي. اداریه اخیری کې وایي چې دې معاملې ډیر وخت واغستو چې اوس دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي شي او دې لړکې چې وزیر اعظم نواز شریف د دفاع د وزیر په مشرۍ کې کومه کمیټه جوړه کړې ده چې هغه خپل کار په سمه توګه تر سره کړي. نو هیله ده چې د دې مسلې به سنا سهل راوځي. بل پلو د پېښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې داسې اطلاعات دي چې افغانستان نه امریکایي او اتحادي عسكر اوزي نو پاکستان به امریکا سره په تعلقاتو نظرسانی کوي او پاکستان دا هم وایي چې د خارجي او د پریوتو رستو افغانستان کې د خانه جنگي هیڅ خطر نشته. ادارې وایي چې دا به وخت ثابتوي چې افغانستان نه امریکا او ټول خارجي عسكر اوزي او کنه. او بل طرف ته د امریکای لخوا د دوړخیزه امنیتی تړون نه لاسټیک کېدو صورت کې په بشپړ توګه د افغانستان نه د وتو دړکه په خپل ځای. خو که داسې وشو نو بیا به امریکا ته د پاکستان ضرورت پاتې نشي. ادارې مخکې لیکي چې امریکا به ځکه هم د افغانستان نه یک دم نه وزي چې دوی ته یره ده چې هسې نه خوارې شوي طالبان او القاعده بیا سره متحد شي او افغانستان کې حکومت جوړ نه کړي او دا شان د امریکې په کوششونو اوبه واچولې شي. نو ځکه به امریکا د خپلو مفاداتو د تحفظ لپاره افغانستان کې ایساروي او تر څو چې دوی دلته وي پاکستان ته به ارومرو ضرورت لري. او نه ښکاري چې د پاکستان امریکا تعلقاتو کې نږدې موده کې څه خاص بدلون راشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي یو پاکستانی خبریال په لومړي ځل د بنگلاديش آزادۍ جګړې لومړی تفصیل خپور کړی وو. د 1901 زیږدیز کال د اپریل په میاشت کې د پاکستانی خبریال فکر وکړ چې په دې اړه نړۍ ته معلومات ورکړي. هغه وخت پاکستان پوځ هڅه کوله چې په مشرقي پاکستان کې بلتون پاله غورځنګ وځپي. پاکستانی خبریال انتونی ماسارینهاس فکر وکړ دی باید د پاکستان د ناسمې پروپاګندې مخې ته دیوال شي. د سمدستي خپل کورنۍ برتانیا ته واستوله او بیا خپل هم ولاړ ځکه چې نور په پاکستان کې نشو اوسېدی. ورځپاڼه لیکي څلور لسیزې تیرې شوې خو د ماسارینهاس حکومت یعنی پاکستان تر ننه د ولسي وګړو له پراخې وژنې انکار کوي. شاوخوا 1.5 لک کسان په بنگلاديش کې وژل شوي ول. پاکستان انکار کوي چې د بنگلاديش په جګړه کې هندوان په نخښه کړی ول او پاکستان لدی هم انکار کوي چې د پاکستان پوځ پر زرګونو ښځو جنسي تیری کړی وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د روان کال ډسمبر پر 14 د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړ چې پکې د هغه بنگلاديشي وژنې په اړه یې اندېښنه ښودلې وه چې د 1901 زیږدیز کال په جګړه کې په جنګي جرایمو تورن او مجرم ګرځول شوی وو. د دې کس نوم عبدالقادر ملاو او د جماعت اسلامي غړی وو. پر ده دا تور ثابت شوی او چې د پاکستانی پوځ سره په ملګرتیا خلک وژلي ول او پر ښځو یې تیری کړی وو. نو عدالت ورته د پانسۍ سزا ورکړه. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي له کلونو راهیسې امریکایي چارواکي دا خبره کوي چې د عربونو ډالرو مرستو د افغانانو ژوند ښه کړی دی. په افغانستان کې اوس خلک د طالبانو د واکمنۍ کلونو پرتله په اوسط ډول 40 کاله زیات ژوند کوي. امریکایي چارواکي وایي اوس له 70 لک زیات ماشومان ښوونځیو ته ځي او د بچی پیدا کولو پر وخت د مور مړینې کچ 80% کم شوی دی. رویټرز اجانس وایي کچېری امریکایي او د ناټو سرتیری په بیړه له افغانستان ووځي نو ښکاري داسې چې دا ټولې لاسته راوړنې به هم په سیند لاهو شي. که د راتلونکي کال تر پایه ټول سرتیری ووځي نو په افغانستان کې د پرمختیا پراخ روان کار به له ننګونو سره مخامخ شي. رویټرز اجانس زیاتوي که امریکا ونه توانیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې رضا کړي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي نو بیا به خپل ټول سرتیری له هیواده باسي او له دې سره ښایي په افغانستان کې د امنیت وضع لا نوره خراب شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
مشال رادیو ته غوږی زو یو بل رپورټ ته. په افغانستان کې نړیوال ادارې سور صلیب ویلي دي چې په دغه هیواد کې د دوی په شمول یو شمیر ادارو لپاره روان کال یو خونړی کال وو چې د دوی یو شمیر کارکونکو ته پکې زیانونه رسیدلي دي. په دې اړه نور تفصیل د سالم احمد صالح نورو.
د سر صلیب نړیوال کمیټې 2012 میلادي کال چې لا یو وروستي څلور ورځې پاتې دي د افغانانو او د بشري مرستې رسونې ادارو لپاره خونړی کال وباله. د دې ادارې ویاند رفیع الله ستانگزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دې کال په افغانستان کې ناامنیو د سر صلیب او نورو مرستندویو ادارو کارونه ټکنی کړل.
ستونزې هم زیاتې وې. یوه ستونزه یې دا وه چې موږ په ترینګرار جلال آباد په دفتر باندې برید وسو. پایله کې موږ یو همکار شهید شو او یو بل همکار هم زخمي شو. ډیری نورو مرستندویو ادارو ځینې خپل همکاران له لاسه پکې ورکړل. ځینې کارونه یو بل ځای کې موږ د منګا او د نورو مرستندوی ادارو کارونه ټکنی کړل.
د روان المریض کال د غبرګول یا جوزا پراتمه وسلوالو کسانو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سر صلیب پر دفتر برید وکړ چې د دې ادارې یو افغان ساتونکی ووژل سو، یو بهرنی او دوه افغان کارکونکي ټپیان سول. د هغه برید مسؤلیت چانو منلی. تر هغه برید وروسته د ادارې د لنډ وخت لپاره په افغانستان کې خپل ولس مرکزونه وتړل. تر دغه برید یو اونۍ وروسته په لسګونو معلولینو او نور افغانانو په یو لاریون کې له دې ادارې څخه وغوښتل چې خپل فعالیتونه دې نه محدودوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اټکل کوي چې د ناامنیو له زیاتېدو سره شي په 2014 میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاتوي. د دې کمیټې ویان شغل ستانګزی له نورو مرستندوی ادارو هم غوښتل چې په دې کال د مرستې رسونې په چارو کې لا فعاله ونډه واخلي.
دا وضعیت ته چې ګوري کال چې جګړه دې کال کې اوسه ډېر شي او هڅه یې وکړه باندې وي بشري مرسته به اړتیا ډېره وي او مونږ په نورو مرستندوی ادارو باندې را کوم چې بشري مرستې دلته په دې سیمه کې ډېرې شي ځکه چې ډېرې وګړي کوټه اړتیا لري او مونږ به ان شاء الله خپل خدمتونه ته خپل مرسته په دې برخه کې راتلونکي کال هم ادامه ورکوو ځکه چې اړتیا ډېرې کال چې اړتیا ډېرې نیسي نړیوال اداره چې اړمنو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي.
دا په اصل کې د چټاکل سوي اکثریت بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال له افغانستان څخه ووزي او داسې اندېښنې پیدا شوې چې شایي له افغانستان سره د مالی مرستندویانو مرستې کمی او د افغانانو د بشري مرستو اړتیا زیاته سي. شاوخوا 150 کاله کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه تاسیس شوې په افغانستان کې له دریو لسیزو راهیسې فعالیت کوي. 1300 کورني او بهرني کارکوونکي لري. دغه اداره د جګړو او طبي آفتونو له کبله اغیزمنو او بې ځای سوي خلکو ته بشري او روغتیايي مرستې برابروي. دغه راز د جګړې له اسیرانو او معلولینو سره هم غذایی او غیر غذایی مرستې کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی. ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې کاروباري طبقه او میډیا د خپل ګټو لپاره مذهب استعمالوي. په مقاله کې راغلي چې باید مذهب یو ذاتی معاملې پاتې شي او په مذهب کې سوداګري به ډیر زیات تاوان ولري. د مقاله مهم ټکی د ګل ایاز ناورو.
ډیلی ټایمز رسپانه د لیکوالي ګلمینا بلال احمد یو مقاله د مذهب خرڅونی تر عنوان لاندې خبره کړې ده. د لیکوال په وینا پاکستان کې ولس ډېر مذهبي دي او په دې رستو کې په ټلویزیون پروګرامونو کې مذهبي رجحان زیات شوی دی چې په نتیجه کې یې ولس نور مذهبي شوی دي. نه یوازې دا بلکې د ټلویزیون د ځینې پروګرامونو قربانه د خپل پروګرام مشورتیا لپاره مذهب استعمالوي. بیا د ځینې مذهبي پروګرامونو قربانو ډېر زیات شهرت موندلی او همدا وجه ده چې مذهبي پروګرامونه زیات شوي دي. لیکوال په مقاله کې د ځینې پروګرامونو تفصیلي قصې بیان کړې چې څنګه خلک د مذهب په نوم دوکه کوي. لیکوال زیاتوي چې مذهب چې یو ډیر ذاتی معامله ده خو دغه عناصر یې اوس له خپلو ګټو لپاره استعمالوي او دا یوازې ټلویزیون پروګرامونو پورې محدود نه ده. دا اوس په هر ځای کې په نظر راځي. د خوراک سکاک شیزونو د بیانو د خرڅولو لپاره هم د قران پاک آیاتونه استعمالیږي. په مقاله کې راغلي چې د ټلویزیون چارواکي په دې اند دي چې د پروګرامونو جوړښت د خلکو د غوښتنو مطابق وي خو په دې هیواد کې د خلکو نظریو معلومولو لپاره هیڅ طریقې کار نشته. د دغه پروګرامونو ترجیح خارونه وي. دوی ته د بلوچستان د خلکو غوښتنې نه دي معلومي. نو څنګه ممکنه ده چې دغه پروګرامونه د خلکو د معیار مطابق وي؟ لیکوال وایي چې دوی سره هم د دې خبرې جواب نشته. خو په دې هر څه کې د لیکوال په اند یو خبره څرګنده ده چې کاروباري طبقه د میډیا صنعت د خپلو مصنوعاتو خرڅولو لپاره کاروي او همدا وجه ده چې د دواړو طبقو له یو بل سره کلکې اړیکې دي. لیکوال ګلمینا وایي چې مذهب صنعتونو ته اړتیا نه لري او باید دا یو ذاتی معامله پاتې شي ځکه چې مذهب کې سوداګري به ډیر زیات تاوان ولري او بیا په تیره د پاکستان په شان هیواد کې چرته چې مذهبي رجحان ډیر زیات دی.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم زو کورم ته چرته چې د بجلی د لوډ شډنګ لوجه خلک په سخت مشکلاتو کې دي. چارواکي وایي د بجلی استعمال ډیر زیات دی، دوی به او دا خلک بیا وای ک د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق کوشش نو د سیم خلکو دغه مسله به تر ډیره حد پورې حل کېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کور میجنسی خلک وای چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډینګ خراب صورتحال خپل کړی دی. خلکو په خبره چې په سیمه کې تر شلو غنټو پورې بجلی نه وي، د سیمې محمد انیس مشال لوډو ته وویل چې د بجلی د بوتلو لپاره هیڅ وخت نه دی مقرر شوی او په سیمه کې اکثره بجلی غایب وي.
بجلی هلته ډېره زیاته خرابه دی، هلته کله کله داسې هم کېږي چې په ټوله ورځ هم بجلی پکې نه وي، بجلی څه ټایم معلوم نه دی، بس څه ټایم خواښه شي بیا وي.
د بجلی زیات لوډ شیډینګ په وجه د سیمې خلک په سختو مشکلاتو کې دي. د سادې سیمې ملک حاجي صبط خان اورګزه مخت وای چې په شپه ورځ کې درې یا څلور غنټې بجلی وی چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي.
سر در کوم هبې دې مو خیال سره بوینه او په لوړ کوم کې 24 غنټو کې شل یا 20 غنټې بجلی نه وی، دا دوې یا درې غنټې بجلی وی. د دې نه متره تکلیف ته سپاسراتور کې مریضانو لپاره هیڅ قسم ټیسټ میس نشي وبستله. په جمعتون کې عبد سن تنظیم نشته، ځکه چې وبو بجلی وینه وبو یو ځل نشته، بل څه کوم شی به بجلی باندې چلیږي هغه نشي کېدل.
واضح دی چې په سیمه کې درې ریسټیشن دی. دا ریسټیشن په ساده الزای او پړچینار کې دی. د بجلی محکمې چارواکو په خبره چې دی یوې اندازې تر مخه د ریسټیشن نه د سیمې خلکو ته تقریبا 20 زره بجلی کنیکشن شوی دی. په سیمه کې د بجلی لوډ شیډینګ په اړه موږ چې کله د قبایلی سیمې د بجلی محکمې وایان محمد انور سره خبرې وکړې، نو مشال لوډو ته ویل چې دوی ته بجلی کمه ملاوي کی، ځکه چې په ملک کې د بجلی کمی ده، نو د دې له وجې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډینګ کیږي. نوموړی زیاتوي چې په سیمه کې د بجلی استعمال صحیح وزه دوی ته نه دی معلومه، ځکه چې خلکو ته میټرې نه دي لګېدلې او بلونه نه ورکوي. د بجلی محکمې وایان دا هم ویل چې خلک بجلی د خپل حساب نه زیات استعمالوي او کچېرې خلک د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وکړي، نو د سیمې د بجلی ستونزه تر ډېره حده پورې حل کېدلی شي.
مون کوشش کوو چې دا یو فیډر په دوه درې سیکشنو کې کټ کو او یو سیکشن ته ورکو، بیبل ته ورکو، بیبل ته ورکو. تاسو هم کم از کم درې څلور غنټې بجلی دی شي، نو تاسو خبره ده چې بجلی واقعي د لوډ شیډینګ ته سیوا دی. مونږ کوشش کوو چې څه څه ټیم هم لږ چې بجلی حالات ښه شي، نو مونږ هم د دې علاقو
د لوډ شیډینګ په وجه د کورمی جنسی خلک په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې بجلی لوډ شیډینګ کمی سره د غیر اعلانیه لوډ شیډینګ د هم ختم کړي شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوا سلور یو دوا یو. فندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
مشال ریډیو تغوغي زو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې د غازی امان الله د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ الف ټیم او د تاجکستان د کرکټ ملي ټیم ترمنځ مقابله د پرون د جمعې په ورځ وشوه. په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د تاجکستان ملي ټیم ته ماتې ورکړې. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
تاکل شوی و چې د دغه سیالیو دوه لوبې به 50 اوریزه وي، خو د وخت د کمبود له امله لومړی لوبه سلویخت اوریزه وشوه چې لومړی توپوهنه د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې وکړه چې د تاجکستان ملي لوبډلې ته یې د 291 منډو هدف وټاک. خو د تاجکستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په 30 اوورونو کې وسوځیدل او 145 منډې جوړې کړې. د سیالیو تر پیلېدو د مخه د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شاهزاده مسعود د ننګرهار په ولس غږ وکړ چې د تاجکستان د لوبډلې میلمه پالنه وکړي.
دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اولنی ځل ده چې موږ د خپل یو دوست هیواد تاجکستان د لوبډلې میزبانی کوو. او اوس چې د تاجکستان لوبډله ننګرهار ته راغلې ده او د درې ورځې دپاره چې دوه ونډې میچونه دي، یو ټی ټوینټي ده، شل اوریزه لوبې ترسره کړي، زه امیدواره یم چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره او بیا په خاصه توګه د لوی ننګرهار ځوانان اداري چارواکي تخپل وسه او امکاناته پورې د دوی خامل ما پالنه وکړي.
د ننګرهار مرستيال والی محمد انیب ګردیوال د غشان سیالۍ د ګوندیو هیوادونو ترمنځ په دوستانه تعلقاتو اغیزمنی وګڼلې.
زمونږ ټول وطنوال د نور ولایتونو په دغه موسم کې ننګرهار تر عزیز کې ننګرهار ډیر مناسب موسم لري. خوشاله یو چې په دغه موسم کې د تاجکستان ملي لوبډله او زمونږ د کرکټ لوبډله به ان شاء الله سره لوبه کوي، او دا لوبه به زه یقین لرم د تاجکستان هیواد سره به زمونږ دوستی نور هم همداسې قوي کیږي. دغه شان د تګ راتګي زمونږ په ګاونډیو ملکونو سره په دې باندې پوهېږم چې دا پوره تاثیر کوي د دواړو ملکونو په هغه ښو ارتباطاتو او اړیکو باندې.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد وایي چې افغانستان وز د دې جوګه شوی چې د کرکټ د سیالیو قربتوب وکړي.
دا یوازې پایل ده ان شاء الله د دې د لړۍ. افغانستان کرکټ بورډ اداره وز د دې جوګه د سیده سی ورته لوب ان شاء الله قربتوب په غاړه واخلي. منګ له ځین نور هیوادونو سره سپیږی کې کینیا او امارات له دې سره خبرې کړې دي په ننګرهار کې او یا په کابل کې به موږ قربتوب کوو.
د زیاتوی چې د 2013 کال په اوګدو کې چې د کرکټ نړیوال شورا کوم اهداف د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته ټاکلی وو تر هغه خبر مختک کړي نړیوالو 500 او 1000 لوبو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان ملي لوبډلې وښودله چې د اسیا په کچه اتلولي راوړي، او هم د 19 ځوانانو ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه او په لومړي مقام کې بری ترلاسه کړو. د یادولو ده چې له تاجکستان سره په دغه سیالۍ کې جاوید احمد 112 منډې جوړې کړې چې د افغانستان د کرکټ بورډ له اړه خبرته د سیالۍ د غوره لوبغاړي لقب ورکړل شو.
د مشال رادیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم 11 بجې، د نړۍ رنگونه په 1:30 بجې،
شال او شمله
په پاوکم 2 بجې، د مشال پنوم په 8:00 د پاسا 2 بجې، روختیا او درملنه په 2:30 بجې، سروي په 3:30 بجې، جمهوریت په پاوکم 4 بجې، نوي خیالونه نوي سازونه په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې د ادبی ټولنې لخوا راتلونکي کال یعنی 2014 د پختون مبارز عبدالغفار خان د زوی او د پختون شاعر خان عبدالغنی خان په عقیدت کې منزل کیږي. په دې لړ کې د لیکوالانو، شاعرانو او پوهانو ټولنه فعال ده چې خپل ادبی هلې ځلې شروع کړې دي، او د غنی خان د پیدایش 100 کاله پوره کېدلو سره سم یې خپل پلان هم جوړ کړی دی. دا چې د غنی خان په نوم د کال منځلو سم مقصد دی، او په ټول کال کې به په دې لړکې سس کول ټاکل شوی دی. تفصیل زموږ د همکارې ملیحا امیرزاده ناورو.
خان عبدالغنی خان د پښتو د ادب او تاریخ د 20 صدې شخصیت ګڼل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې یو ادبی ټولنې راتلونکي کال 2014 کې پښتون شاعر غنی خان ته د عقیدت پیرزورې وړاندې کولو په لړ کې هلې ځلې شروع کړې دي. راتلونکي کال د نوموړي د زوکړې 100 کاله پوره کیږي چې په 1914 کې پیدا او 1996 کې وفات شو. غنی خان چې د پښتو ژبې شاعر، انځورګر او مجسمه ساز وو، داغه د خدماتو په احترام کې د پښتون شاعر او لیکوال امجد شهزاد په مشرۍ کې یو کمیټه راتلونکي کال د نوموړي په یاد کې مانسغونډې، تقریبونه او سیمینارونه د ترتیبولو فیصله کړې ده. امجد شهزاد بیانوي چې ولې دا ګام پورته کوي.
خپل اتلان، خپل شخصیات منمان دي په مختلفو طریقو چې خپل قام، خپل ولس ژوندی وساتي، او هغوی ته د خپل تاریخ، خپل کلچر، خپل ثقافت دوارو خواهي، او په هغې لپاره چې کمو خلکو کار کړی، خپل ژوندونه یې وقف کړي دي، نو هغوی ورته ورو خواهي، هغوی کار نه خبر کړي. 2014 کې د غنی خان د زیږون د زوکړې 100 کاله پوره کېږي، نو دا زموږ نور ملګري دي. هغوی یو خیال کاوه او زموږ سره یې ډسکس کړو، نو موږ
دا امجد شهزاد په خبره د دې تقریباتو د منځلو په مقصد دوی کمیټه جوړ کړې دي چې په ملک کې دننه او بهر یې غړي کار کوي. دا چې د دوی په پلان کې څه څه شامل دي نو موري وايي.
ټول دنیا کې موږ ورته په شکل کې د مانګون دی را سلیبریشن موږ وو، دا غیر لپاره موږ یو خاطه جوړ کړی دا د دې په پېچ کې، په کراچۍ کې، په پېښور کې، او په سوات کې، او د پاکستان په پښتونخوا په نورو لوی ښارونو کې هم کوشش وکړي دا علمي سیمینارونه او کوډې ته د هغه پوهان هغه خلک راوګلو کوم چې غني پوه دي نو هنرمندانو لپاره پکې یو څه نیسه دی پورا نو د موسیقۍ غونډې به وي چې دې سره باندې اندازه وي پکې دا د آرټ ایگزیبیشن دی پکې دا پینټینګ او یو ایگزیبیشن کو په نشته حال کې او ځاني دی 50 د کبارې کې هم مشاعره هم یو لرو کلکلیس تقریبا خپل یو کلندر دی په باندې کار روان
پښتون آرکیټیکټ او کارپو شوکت شرار په موجوده دور کې د غنی خان د پیغام اهمیت بیانوي او وایي چې د غنی خان په نوم د کال مانځلو سره به نړۍ ته هم د پښتنو په حق لا یو مثبت پیغام ورکړل شي.
د پښتنو په تخلیقي ادب کې د غنی خان د لوی لوړ مقام دی او زه بدو مې چې پالني فتا او د موجوده تهذیب خلق پیدا کړل د باغې کې یو نوم د غنی خان دی هغه په خپل انداز کې فکر خپل سوچ وړاندې کړی دی او د پښتنو لپاره خو د اهمیت ډېر زیات دی په دې کې په پښتنو کې د فکر د لحاظه ډېرې زیاتې پابندۍ وي دا کم سل کال د ځګه کېږي نو که دا ومنځل شي زما په خیال د دې سره به د پښتنو چې کوم دا وخت یو ایمیج جوړ دی بهر ویا تا نو هغه ته هم دا پته لګي چې دا مو اجازه تر اجازه نه شي کېږي.
د پیښور سره تعلق لرونکي یو سوشل ورکر ازرا نفیس چې د غنی خان په یاد کې د کال د منځلو په لړ کې د کارکونکو کمیټه یو غړي هم دا وایي چې پښتنې خزه په یو معاشره کې د غنی خان پیغام په خ ډول پر مخ بوتللی شي.
مونږ دا غي پیغام مخ کې رسولې شو دا سه صورت کې چې نني لکه موږ د یو فیملی په راغونډولو کې دا غي په یونټي کې کردار ادا کولې شو دا شانتي دا غي چې کوم شاعرانه کنټریبیوشنز وکړو چې په هغه کې په انسانيت سره د مینې د بل انسان سره د ټولرنس او په سوسايټي کې هر یو کس لپاره یو خپل مقام ورکولو درس موږ ته ملایيږي. زما په خیال خزه چې دا هغه د یو کوز کورنۍ جوړولو کې د یو معاشره جوړولو کې ډېر اهم کردار ادا کوي. دا غني خان شاعري چې کوم دی کې چې سونم اسپیکټس باندې خبرې پګوت شي
د امجد شہزاد په خبره په دې لړ کې دوی افغانستان ته هم دوره کړې ده چرته چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی دی چې په کابل ننګرهار او کندهار کې به غونډې کیږي او د حکومت له طرفه به د غنی خان په نوم یوه سرکاري جایزه هم اعلان شي. نوموړي وایي د دوی کمیټه به د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت د کلتور د وزیر سره هم وویني او دا غوښتنه به کوي چې په باضابطه ډول راتلونکي کال د غنی خان په نوم اعلان کړي او داغه یو یادګاری ډاک ټیکټ هم جاری کړی.
د وصال مزخما نوې سکلې په فراق با تر ازلا خوشالا اول تم تا بنا کړم بیا دیلو یار میوا غسر کی پانو لی بنی شن ابس خلق راولی طبیبان مالا جی اخیر پچڑا خوار غنی رخصت چھی چلے چلی